د مذهبي شعارونو برخه ګرځېدلې او دا د امریکا د هغه پخوانیو پالیسیو غبرګون دی چې د په خبره ایران ته ترې تاوان رسېدلی. او د روس او امریکا دفاع وزیرانو له څه باندې یوه کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د شام پر شخړه یې بحث وکړ.
دا خبرونه لنډیز مو د اسرار العالم مومند واورېدل. اوس وخت شوی دی د مشال لړۍ ونیس پروګرام د نړۍ رنګونو. راځي چې دې پروګرام ته په ګډه سره غوږ شو.
د مشال لړۍ ونیس پروګرام د نړۍ رنګونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني. فیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خپرونه کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغونډ کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلایي اداره ناسا د سپوږمۍ هغو تیارو ځایونو ته لوی راکټ لیږي چې تر اوسه پورې تسخیر شوي نه دي. دا مشن مریخ سیارې ته د یو قوي راکټ لیږلو آزماینه هم ده. د ناسا ساینسدانانو تر مخه دا مشن به د 2013 کال په نومبر میاشت کې لیږل کیږي. دا مشن به 20 ورځې دوام لري او په دې کې به د سیستم او د ستور مزلو د کار جاج اخستل کیږي. ناسا اداره هیله لري چې تر 2006 کال پورې لری پروتو ستورو ته ستور مزلی ولیږي او تر 2013 کال کې مریخ سیارې ته د ستور مزلو لیږلو پلان لري. د ډیلی میل ورځپاڼې تر مخه ناسا اداره د اورین خلای جاز لپاره د راکټ جوړولو کار شروع کړی دی. دا یو قوي راکټ دی چې مریخ سیارې ته د لیږلو نه وړاندې پرې تجربه کیږي. په لومړي پړاو کې به دا راکټ د سپوږمۍ هغې لری پرتې سیمې ته لیږل کیږي چې تر اوسه پورې یو مشن هم دغه ځای ته نه دی لیږل شوی. د ناسا یو چارواکی بیل هیل وایي چې د خلا ژورو ځایونو ته د ستور مزلو لیږلو پروژه کې یې پرمختګ کړی دی. په دې لړ کې د اورین خلای جاز کې د ستور مزلو لپاره د الومینیم و لوی پرزې یا برخې جوړ کړل شوې دي او دا به له جاز سره ویلډینګ کوي یا لګوي. په جاز کې یو سرنګ او له یو بل جاز سره د ملاولو ځای هم شامل دی. د انجینرانو تر مخه د اورین جاز لومړی سخت لپاره د پرزو جوړولو کار په توندۍ سره روان دی او تمه ده چې په راتلونکو میاشتو کې دغه پرزې د ناسا کینیډي خلایي مرکز ته ولیږي. تر دې وړاندې په دسمبر میاشت کې د اورین خلایي جاز کامیابه ازموینه شوې وه. په جنوب کوریا کې فوجیانو ته 40,000 موبایل ټلیفونونه ورکړل شوي دي خو فوجیان به له دې نه ټلیفون نشي کولی بلکې یوازې به اوري. دغه موبایل ټلیفونونه به د جنوب کوریا د فوجیانو 40 څانګو بری، بحري، هوایی او میرین ته ورکول کیږي. د کوسین ایبو ویبپاڼې تر مخه د دې موبایل ټلیفونو ورکولو مقصد د فوجیانو له کورنیو سره په رابطه کې اوسېدل دي. د دفاع وزارت په وینا دا موبایل ټلیفونونه هغو فوجیانو ته ورکول کیږي چې ډېر لرې پرتو سیمو کې ځای پر ځای دي. کارپوهان وایي چې بغیر له ډرایور چلیدونکي د گاډی نظام ناکاره کول ډیر اسان کار دی. په دې لړ کې تحقیق کوونکو په کور کې جوړ کړ شوی یو لیزر په مرسته د هغه گاډی نظام ګډوډ کړي چې بغیر له ډرایور چلیږي. د دې آلې په مرسته بغیر له ډرایور چلیدونکي گاډی کیمرا ناکاره کېدل ممکن وي او هغې ته دوکه ورکول هم اسان وي. د دې له وجې دغه گاډی خپل لارې نه بې ځای کېدی شي او پیښې هم رامنځته کولی شي. دا وخت په نړۍ کې د سمارټ موبایل ټلیفونونو رجحان ډیر زیات دی. د نړۍ زیاتره برخو کې خلکو سره موبایل ټلیفون دي چې پکې انټرنیټ کاروي. که څه هم دا یو ډیر ښه سهولت دی خو اوس د پریشانۍ سبب هم جوړ شوی دی. نوموفوبیا چې موبایل ټلیفون ته د رسائی نه ترلاسه کېدو له وجې سخته پریشانۍ په اړه له کلونو راهیسې خبرې کیږي خو کارپوهان وایي چې په ایشیا کې د سمارټ موبایل ټلیفون په استعمال کې ډیره زیاته اضافه شوې ده. د کارپوهانو په خبره په ایشیا کې په ځوانانو کې د سمارټ موبایل ټلیفون رجحان له نورو ځایونو څخه ډیر زیات شوی دی او دې د یو مرض شکل هم اختیار کړی دی. کارپوهانو په دې اړه یوه سروې هم کړې ده او د دې مرض یو څو علامتونه یې رابرسېره کړي دي. په دې کې بغیر له سوجې موبایل ټلیفون راخستو او قتل د فون له بغیر پریشانه کېدل یا بې چینی محسوسول، فون ته په سماجي تعلقاتو زیات فوقیت ورکول، په نیمه شپه کې خپل موبایل ټلیفون کتو لپاره راویښېدل، په موبایل ټلیفون زیات وخت تېرولو په نتیجه کې په کار او تعلیمي کارکردګۍ کې کمی راتلل او په اسانۍ سره ایمیلز او سمارټ اپلیکیشنز د متاثر کېدل شامل دي. د سماجی رابطو ویپانا فیسبوک پر ټول نړۍ کې ډیره زیاته مشهور ده چې د صارفینو شمیرې یې شاوخوا یو نیم عرب ده. د دې ویبپاڼې کاروونکي د خپل ملګري او یا د نورو پوسټ خوښول یا لایک بټن وهل یو عامه خبره ده. خو د کیمبریج پوهنتون سره تعلق لرونکو کارپوهانو ویلي په فیسبوک د خلکو د خوښې موادو په اړه ډیر څه معلومیږي. په دې لټ کې یو کمپیوټر پروګرام جوړ کړ شوی دی چې د فیسبوک کاروونکي د لایکس په بنیاد د هغه کس شخصي خاکه جوړوي. دا پروګرام تاسو ته ویلی شي چې تاسو سړی او که ښځه کوم مذهب لرئ، کوم سیاسي نظریه لرئ او د دې ترڅنګ نور معلومات هم درکولی شي. د دې پروګرام استعمالوونکي هر یو کس مخصوص ویب سایټ پاڼه خلاصوي او خپل پروفایل پیشنګوی آپشن خوښوي او بیا د خپل فیسبوک لایکس په اړه معلوماتو اجازه ورکوي. که څه هم د دې پاڼې ټولې تجزیې سمې نه وي، خو کارپوهان وایي چې په عمومي توګه یې نتیجې صحیح وي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم سٹریٹ آؤٹا کمپٹن په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 190 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس آفس په دویم نمبر فلم مشن امپاسیبل روگ نیشن دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې 500 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم مینینز دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم وار روم په لومړي نمبر دی. په دویم نمبر فلم سٹریٹ آؤٹا کمپٹن دی او په دریم نمبر فلم اے واک ان دا وڈز دی. بلخوا د هم په باکس آفس کې فلم ویلکم بیک په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 2 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم فینټم دی چې د 500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی او د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم آل از ویل دی. د هالیوډ نوې فلم دی ډینش ګرل لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې آسکر ایوارډ ګټونکي اداکار ایډی ریډمینی مرکزی کردار کړی دی. دا فلم د مشهور ناول لیکونکي ډیوډ ایبرشوف په ناول جوړ شوی دی. دا په رښتینی واقعیاتو فلم جوړ دی. په فلم کې په تاریخ کې په لومړي ځل د یو سړی خپل جنس بدلولو پیښه ښودل شوې ده. په فلم کې د ایډی نوم لیلی وی. لیلی په تاریخ کې لومړی سړی وي چې خپل جنس بدلوي. دا یو رومانوي فلم هم دی. په فلم کې مشهوري اکټرې الیسیا ویکینډر هم کار کړی دی. فلم دی ډینش ګرل د نومبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
They're going to call you Lily. I want to sketch you. Lily.
We should go out tonight. Give them something different.
Lily.
You're exquisite.
You're different from most girls.
There was a moment when I wasn't me. There was a moment when I was just
Lily.
But Lily doesn't exist.
We were playing a game.
Something changed.
He's lost his way. He needs a friend.
Let me help. Surgery has never been attempted before.
You're my whole life. It could kill you.
It's my only hope. This is not my body. I have to let him go.
د برتانیا سینما د مشهور لیکوال او ناول نگار ویلیام شکسپیر په ډرامې مکبیت فلم جوړ کړی دی. په فلم کې د برتانیا مشهور اداکار مایکل فیسبندر د فلم مرکزی کردار کړی دی. ویلیام شکسپیر دا ډرامه په 1603 کال کې لیکلې وه. دا یو تاریخي ډرامه وه چې پکې د سکاټلند بادشاہ مکبیت د ژوند مختلف اړخونه رابرسېره کړل شوي دي. بادشاہ مکبیت د خپل واک پر ځای ساتلو لپاره ویره ترخه خوروي. فلم مکبیت به د اکتوبر په 2 نیټه نمایش ته لپاره وړاندې کیږي.
My dearest love, Duncan comes here tonight.
Look like the innocent flower, but be the serpent under it.
A full of scorpions is my mind. creeping shadow. Honor. Love. Friends. But in their stead, curses.
په نړۍ کې د جنکو د تعلیم لپاره زیاتره ادارې مبارزه کوي. په هند کې په حکومتي کچه د جنکو تعلیم په موضوع یو دستاویزي فلم جوړ شوی دی. د دستاویزي فلم نوم ګرلز رایزنګ انډیا و پړېږي و اوړېږي دی. د دستاویزي فلم کې مشهور اداکارانو امیتاب بچن، پریانکا چوپڑا، کرینا کپور، سوشمیتا سین، مادوری دیکشیت، پرینیتی چوپڑا، آلیا بٹ، فریدا پینٹو او نندانا داس کار کړی دی. دا دستاویزي فلم مشهور ډایریکټر ریچرډ ای رابن جوړ کړی دی.
मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती?
छह करोड़ साठ लाख लड़कियों के लिए स्कूल सिर्फ एक ख्वाब है, और न जाने कितनों के लिए स्कूल जाना रोज एक संघर्ष। सबसे बड़ा सच है बस एक, लड़कियों की शिक्षा जरूरी है, उनके लिए, हमारे लिए, हम सबके आने वाले कल के लिए।
हर लड़की पढ़ेगी।
गर्ल राइजिंग, वो पढ़ेगी वो उड़ेगी।
هندی سینما مشهور اداکار عرفان خان نوی فلم تلوار ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم په هند کې د مشهور قتل مقدمی اروشی تلوار باندې جوړ شوی دی. دا د قتل یو ډیره پیچلې مقدمه وه. په فلم کې عرفان خان پولیس والا وی او د دې مقدمی پلټنې کوي. فلم تلوار به د اکتوبر په 2 منټه نمایش ته پر وړاندې کیږي.
15 مارچ
گھر میں چار لوگ تھے، دو زندہ ہیں اور دو ڈیڈ.
آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟
ایک ہی رات میں دو دو قتل ہوئے گھر میں.